د ایا کنعبد سو مطلب دی چې صرف ستا مونږه عبادت کوو، اوس هم عبادت کوو او په راتلونکي ژوند کې به هم ستا عبادت کوو. نو دا تاسو د الله تعالی سره وعده کوئ چې زه به ټول عمر ستا عبادت کوم، لکه څنګه چې بنده د ملک د پاره قسم خوري چې زه به د خپل وطن وفادار ټول عمر یم. مونږه الله تعالی ته صفا صفا وایو چې یا الله، زه ستا سره او صرف ستا سره بے انتہا محبت کوم او زما په زړه کې ستا د پاره بے انتہا عاجزی ده. مونږ وایو چې مونږ خو عبادت کوو، یو سو ټونګې اوهو په منډه منډه هغه دغه مونږ وکړو، خیال مو ټول بل طرف ته وي، دا خو هسې د یو کار نه ځان خلاصول شول. نو واقعي مونږ د الله تعالی د غلامۍ حق ادا کوو، دا خو فرشتو هم کول. کچری مونږ وایو چې مونز عبادت ته، نو د عبد لفظ ولی دلته راغلی دی؟ دغه شان خو فرشتو به هم تسبیحات کول او هغوی ویلی هم وو چې نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، چې یا الله مونږ خو ستا تسبیح بیانوو، ستا پاکی وایو، ستا بزرگی بیانوو. هغوی وی چې د انسان د پیدا کولو څه ضرورت دی؟ نو الله تعالی ورله څه جواب ورکړی وو؟ الله تعالی ورله جواب ورکړو فرشتو له چې ستاسو سره علم نشته کوم چې زما سره دی، د غلامۍ د پاره یې انسان جوړ کړو. د فرشتو څه عبادت وو؟ هغوی به تسبیحات کول، د بزرګۍ به بیانوله د الله تعالی. دا خو انسان دی چې غلامی کولی شي، په هغو باندې رنگ رنگ حالات راځي، کله خوشحاله وي، کله خفه وي، کله پی ښه وخت راشي، کله پی بد حال راشي، کله شپه وي، کله ورځ وي، کله وږی وي، کله تږی وي، په انسان باندې رنگارنګ حالات راځي. نو الله پاک ګوري چې آیا انسان په داسې حالاتو کې عبادت کوي، زما غلامی کوي کونه. نو په دې کې ډېر ژوروالی دی. په دې خبره باندې په صحیح طریقه باندې پوهېدل او ویل ضروری دي. کو داسې نه وي نو مونږ بیا دروغ وایو چې مونږ ستا عبادت کوو. و ایاک نستعین، نو اے الله مونږ اوس ډایرکټ د الله تعالی نه غواړو. اے الله مونږ صرف ستا عبادت کوو او صرف ستا نه غواړو. پنستعین کی یو ډیر زبردست خبره ده، سبحان الله. په یو یو لس باندې غور وکړی، استعانت یا عون، عون د هغه مدد د پاره راځي چې په حقیقي اول انسان په خپل مدد کوي د خپل ځان، او د هغې نه پس بیا د بل نه مدد غواړي. مثال په طور چې یو انسان نوکری نه وي او نوکری ګوري، نو اوله به هغه په خپله محنت کوي، انټرویو به ورکوي، جاب به ګوري، او بیا به د الله تعالی نه دعا کوي چې یا الله مال نوکری راکړي. نو داسې مدد غوښتل دې ته استعانت وایي. خو کوزو کور کینم او وایم چې یا الله ته مال نوکری راکړي او پیسې راکړي، نو الله تعالی خو ورکولی شي، د هغه خو پوره قدرتونه دي. خو هغه دا دنیا د اسباب دنیا جوړه کړې ده چې تو پاسه او محنت وکړه، کوشش وکړه، بیا د الله تعالی نه مدد غواړه. قاعده دا ده چې اوس زو کور کینم چې پیسې را باندې دغه شان را اوریږي، او زه دې هیڅ محنت نه کوم، نه دې انټرویو ورکوم، او وایم چې مال نوکری راکړي، نو دا استعانت نه دی. استعانت څه ته وایي؟ چې انسان غوښتی شي خو مخکې به هغه محنت کوي، په خپله کوشش به کوي، او بیا به د الله تعالی نه مدد غواړي. ها په دې کې سورازی اول دا چې یا الله مونږ ستا غلامی په خپل نه شو کولی، دا ډیر ګران کار دی. په دې کې مونږ ستا نه مدد غواړو، مونږ په خپل هم محنت او کوشش کوو. اوله خو مونږ خپلې مرزۍ کوو چې زما زړه وغواړي نو زه به وکړم. اوس خو لازواني ده، دا خبرې زما ذهن نه مني، چې زما عقل اومني نو بیا به وکړم. نو په دنیا کې خپل افسر ته څوک داسې ویلی شي چې زه دا کار نشم کولی ځکه چې ستا دا خبره زما ذهن نه قبلوي، نو بیا یو غلام خپل آقا یا ماستر ته څنګه داسې ویلی شي؟ بنده خپل رب ته څنګه ویلی شي چې ستا خبره زما ذهن اومني نو بیا به وکړم؟ نو دا بیا څنګه غلام شو؟ غلام نه دی بیا. او په خوله وایي ایاک نعبدو، یو هغه بنده دی چې خپل ډیر محنت کوي، خو په دنیا کې ډیر داسې کارونه راشي چې بنده نیکي ونه کړی شي، نو بیا انسان ویلی شي چې یا الله زه خو غواړم، زه خپل محنت کوم خو نشم کولی، یا الله تو زما مدد وکړې. نو دا دی استعانت. نو اوس شو ایاک نستعین. اوس چې تاسو ته څوک ووایي چې راشه قرآن زده کړه، دا د الله تعالی کلام دی، او تو جواب ورکړې چې بس دعا وکړه. اکثر خلک وایي چې بس تاسو دعا وکړئ چې الله مونږ راولي دې طرف ته، زه خو به درته دعا وکړم. خو ته څه کوې؟ تو وایا که تو په خپله محنت وکړې او بل درته دعا وکړي نو کار به جوړ شي. تو په خپله هم دعا وکړه کنه. ایاک نستعین د دې معنی ده چې مونږ ستا نه مدد غواړو، لیکن تا کله مدد وغوښتو؟ ځکه چې ستا اراده نشته. او بل ته وایي چې دعا راته کوئ، په خپله هیڅ هم نه کوي. ځینې خلک وایي زموږ ډیر زړه غواړي چې مونږ نیک شو، بس تاسو راته دعا وکړئ. که چېرې ستاسو زړه غوښتې نو تاسو به د دې دپاره څه کول؟ د دنیا په معامله کې مونږ څومره هوښیار یو. داسې نه کوو چې کور کینو او بل ته وایو چې زما دپاره دعا وکړه چې د پیسو باران وشي. د هغې دپاره تاسو کار کوئ، بزنس کوئ، او بیا وایئ چې تاسو دعا وکړئ چې زما په جاب یا بزنس کې ماته کامیابی میلاو شي. دلته زموږ عقل څنګه چلیږي؟ مخکې محنت کوو او بیا بل ته د دعا دپاره وایو، لیکن هر کله چې د دین معامله راشي نو بیا مونږ څه کوو؟ ټوله ورځ د دنیا دپاره منډه ترړه وهو، ټوله ورځ په دې فکر کیو چې نوره نوره پیسه راغلې، د هغې هیرس وي، دغه سوچ وي ټوله ورځ، په دغې پسې خلک مري، په دغې باندې ټوله ورځ خوشحالیږي، خفه کیږي. د دغې نه پس بیا خلک وایي چې تاسو دعا وکړئ چې مونږ قرآن ویل زده کړو، تاسو دعا وکړئ چې مونږ نیک شو. نو په دې نه پوهیږي چې په دې کې محنت کول دي. دلته هم مخکې کوشش کول دي، محنت کول دي، او بیا د هغې نه پس د الله نه مدد غوښتل دي. د صحابه کرام رضی الله عنهم ژوندونونه وګورئ چې هغوی په کور کې ناست وو او دعاګانې به یې کولې چې اے الله تو کافران ناکامه کړې، هغوی ختم کړې، او مونږ به د کوره نه وځو او نه به سوکار کوو، بس الله تعالی زموږ سره دی. هغوی خو داسې نه وکړي. دا خو بنو اسرائیلو یعنی یهودیانو ویلي وو موسی علیه السلام ته چې اے موسی، تو او ستا خدای لاړ شئ او د کافرانو سره جګړه وکړئ. دا خو د هغوی کار وو چې مغضوب علیهم شو. مونږ دا ویلی شو چې کو الله کوي نو اودی کړي. مونږ نیک بنیان جوړېدلو ته تیار ناست یو، خو د الله تعالی له مرضی نشته چې مونږ نیکان کړي. څومره غلط الزام لګوي. دا اومنئ چې زما خپل طلب او خواهش نشته، زما طلب دنیا ده. دا اومنئ که چېرې تاسو د الله تعالی نه طلب کوو نو چې څوک غواړي نو هغه الله تعالی هغوله ورکوي. نو صحابه کرام رضی الله عنهم ته وګورئ، هغوی جهادونه هم کړي وو، کورونه هم پریخي وو، هجرتونه هم کړي وو، د مال او سر قربانۍ هم ورکړي وې. نو د هغې نه پسې د الله تعالی نه دعاګانې غوښتې وې چې یا الله زموږ مدد وکړي. څه دې خیال لې؟ چې تاسو استعانت غواړئ نو مطلب دا شو چې تاسو مخکې محنت کړی دی. بیا ویلی شئ چې یا الله زما مدد وکړئ. مونږ اوس څه وې؟ ایاک نعبدو و ایاک نستعین. بله دویمه او دریمه معنی هم ګورو. اول عبادت ګورو، چې مونږ وایو چې مونږ ستا عبادت کوو. صرف د دې مطلب دی چې مونږ ستا نه علاوه د هیچا عبادت نه کوو، او مونږ صرف ستا اطاعت کوو. دا تاسو په مونځ کې وایئ چې هر کله تاسو دا کلمه وایئ او ستاسو د ښه نه ښه ملګري تاسو ته یو خبره وکړي او د الله تعالی سو بل حکم وي، نو ته به څه کوې؟ ته به د هغې خبره اورې که د الله تعالی خبره به اورې؟ هر کله چې د الله د حکم سره د بل چا حکم ټکر واخلي، یعنی دواړه مخالفت وکړي د یو بل، نو د الله تعالی حکم به منل وي او د بل خبره به پریښودل وي. یا تاسو ته خاوند داسې خبره وکړي چې هغه د الله تعالی د حکم خلاف ورزي کوي، نو تاسو بیا دا نشئ ویلی چې څه وکړم، زما د خاوند دا خبره نه ده خوښه، چې الله تعالی وایي چې پرده به کوې او تو صرف په دې وجه نه کوې چې ستا د خاوند پرده نه ده خوښه، نو تو د الله تعالی غلامه یې او کو د خاوند. په مونځ کې خو ته وی چې اے الله زه ستا غلامه یم، یعنی زه صرف ستا اطاعت کوم او ستا د خاوند اطاعت شروع کړو. یو مور هم دا نشي ویلی چې الله تعالی وایي چې د مور اطاعت کوه نو اوس تو مسجد ته مه ځه، یا تو ږیره مه پرېږده، یا حجاب مه کوه. کچری مور دا وایي نو د هغې خبره مه منه، د الله حکم به د هیچ چا د پاره نه پرېږدي. مونږ به د خاوند، د مور او د استاد حکم کله منو یا ولی منو، یا د الله تعالی د رسول مونږ ولی اطاعت کوو، ځکه چې دا د الله تعالی حکم دی. الله تعالی ویلی دی چې د مور پلار حکم منئ، د خاوند خبره منئ. الله تعالی ویلی دی چې د الله د رسول خبره منئ، ځکه مونږ دا خبره منو چې هر کله هغه د الله تعالی خلاف خبره کوي نو بیا به دغه خبره نه منو. په ایاک نعبدو کې څه دی چې یا الله زه اوس هم ستا حکم منم، او یا الله زه به ټول عمر ستا خبره منم. دغه شان د عبادت یوه بله معنا، یعنی د عبادت چې څومره کارونه دي نو هغه د الله نه سیوا د بل چا د پاره نشم کولی. د مثال په طور په عبادت کې سسو راځي، سجده کول، منځ کول، رکوع کول، طواف کول، حج کول، دعا کول، دا د عبادت مختلفې طریقې دي. دا په عبادت کې راځي. اوس که یو بنده ډیر عزتمند وي، نو آیا تو د هغو په مخ کې ټیټېدی شي، یا هغو ته ښکته کېدی شي، یا سجده ورته کولی شي؟ دا ځکه وایم چې ځینې خلک وایي چې دا خو سو سجده نه ده، دا خو چاله هسې عزت ورکول دي، یعنی دومره ښکته کېدل چې خپل سر د بل په خپو کې ایښودل دا بالکل جایز نه دي، دا شرک دی. تو په مونځ کې وې ایاک نعبدو، او بیا کو څوک ډیر غټ پیر یا شیخ وي، عالم وي، کو هر سو دی، نه هغو ته ټیټېږه او مه د هغو سجده کوه. دغه شان خلق قبرونو له لاړ شي نو خپل سر پرې کیږدي، د قبرونو طواف کوي، نو دا خو ایاک نعبد د ایاک نعبدو خلاف ده. او بیا وایي نه مونږ خو دوی د دوی په ذریعه الله تعالی ته رسیږو. دا خو به مشرین مکه هم دا خبرې کولې چې مونږ د دې بوتانو په ذریعه الله تعالی ته رسو، نو تاسو د دې مړو نه بوتان جوړ کړل چې هغوی ته دې سجدې شروع کړې. دغه شان ځینې خلق خپل مور او پلار ته د رکوع په شان ښکته کیږي. کله چا مور او پلار وي ټیک ده، د هغوی عزت او ادب کوي، خو ښکته کیږئ ورته مه. دا تاسو هیچ چا ته هم نه شئ ټیټېدی، دا ښکته کیدل صرف د الله د پاره دي، دا صرف د هغو حق دی، باقی د چا حق نه دی. د بل ځای تاسو طواف نشئ کولی سوای د بیت الله نه، د الله تعالی د رسول د روضې تاسو طواف نشئ کولی، نو د بل د قبر څنګه طواف کیدی شي؟ تاسو اقرار کړی دی چې اے الله زه به صرف ستا عبادت کوم، دغه شان صرف د الله تعالی نه مونږ غوښتی شو، د بل چا نه دعاګانې نشو غوښتی. ها که څوک نیک بندوي نو هغو ته ویلی شو چې تو زما د پاره د الله تعالی نه دعا غواړه، لیکن چې څوک مړووي او د دنیا نه تلی وي نو د هغوی نه مونږ دعاګانې نشو غوښتی. په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره احتیاط کړی و چې یو سړی ناست وي نو تاسو به د هغو سره په ولاړه باندې لاس نه میلاوهئ، حالانکه دا عبادت نه دی، خو صرف د احتیاط په طور هر هغه کار منع شوی دی چې هغه عبادت ته نږدې وي، چې دا هم نه ده منظوره. تاسو وګورئ ځینې خلک د ځان نه پیران جوړ کړي او مریدان ورته لاسونه نیولي وي او ولاړ وي لکه چې د دغه پیرانو غلامان وي. دا صرف د الله تعالی حق دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان خو هیڅوک نشي کېدی. صحابه کرام رضی الله عنهم خو د هغوی په مخ کې د تعظیم دپاره داسې چرته نه دي کړي. نو ګورئ په دې ټولو سوزونو کې دومره غټې خبرې دي. تاسو ته د عبادت یوه یمه معنی په کار ده چې درځي او په یو یو لفظ کې دومره ډیر علم دی، یعنی جوهر علم. اوس ایاک نستعین ته به په بل طرف وګورئ. هر کله تاسو ته د الله تعالی په احکاماتو باندې چې عمل کول مشکل ښکاره شي، ځکه چې هر طرف ته فتنې دي په دنیا کې او واقعی د الله تعالی په احکاماتو باندې تلل ډیر مشکل وي، خو هر کله تاسو دا وایئ چې ایاک نستعین، نو تاسو وایئ چې یا الله زه خو ستا د دین په لاره تلل غواړم خو زما کور والا ما نه پرېږدي، دوی ما ستا په نافرمانۍ باندې مجبوروي، یا الله کو تا زما مدد نه کړو نو زه به په غلطه لار روانه شمه. نو دا نسخه ده د الله تعالی د اطاعت، د الله تعالی په دین د دین په لار د تللو دپاره. نو کو د الله د دین په لار کې مشکلات راشي او تلې نشي نو دغه نسخه ده. الله تعالی خو په خپله ویلی دي چې زمانه مدد غواړه، ځکه خو یې راته دا آیت خیالی دی. هغو راته دا خیالی دي چې کله هم ستا د دین په لار کې ستا دپاره ګرانوالی یا مشکلات پیدا شي، که هر نمونه مسله راشي، نو د دې خبرې په ځای چې هی ډیر ګران کار دی، ډیر ګران کار دی، نو زمانه مدد وغواړه، ما ته ووایه چې زما دا مشکلات دي، دا مې پریشانۍ دي او زمانه مدد وغواړه، چې یا الله دا پریشانۍ په خپل رحمت باندې زمانه را لری کړي. نو ته خو کوشش وکړه کنه. نن د هر انسان په ژبه باندې شکایت دی، د هر چا په ژبه د خلکو د دنیا شکایتونه دي. هی ډیر ګران کار دی، ډیر ګران کار دی. نو ګرانه خو وي، نو د مشکلاتو نه مونږ دومره ګبراو شو او ویریږو چې بالکل تمه مو ختمه شي. زموږ خو دا خیال دی چې په دې دور کې په دین باندې څوک نشي تلی. مونږ به یو لس خبرې او بهانې را وباسو، نه مونږ اراده کوو، نه کوشش کوو او نه د الله تعالی نه د اخلاص سره دعا کوو. بس مونږ دا خبره منلی وي چې بس ډیر ګران کار دی. چې یو ځل دا خبره مونږ ومنله چې دا خو څوک نشي کولی، بیا خو بنده نه کوشش کوي او بیا چې زمانه کوم طرف ته روانه وي نو مونږ ورسره هم هغه طرف ته روان یو. چې خلک څه کوي نو هغه به مونږ هم کوو، ځکه چې ټول خلک یې کوي. نو دا خو بهانه شوه. که د قیامت په ورځ باندې الله تعالی مونږ خپل ځان ته مخامخ ودرولو او تپوس یې رانه وکړو چې دا ووایا چې ته زما په دین باندې ولې نه تلې، او مونږ ورله جواب ورکړو چې یا الله مونږ څه کولی شو، تا مونږ په داسې زمانه کې پیدا کړی وو چې هلته ډېرې فتنې وې، مسلې وې، مشکلات وو، په دین باندې تلل ډېر ګران وو. یا الله که چېرې تا مونږ د صحابه کرام رضی الله عنهم په دور کې پیدا کړی وې نو مونږ به هم ښه وو، نیکان به وو. که الله تعالی مونږ ته ووایي چې په دې مشکلاتو کې تا زمانه مدد ولې نه غوښتو، تا ایاک نعبدو و ایاک نستعین ولې اونه وې، تا اهدنا الصراط المستقيم ولی نوی، تا قرآن ولی نوی. ما تا تا پا قرآن کی ویلی وو چی ان الله علا کل شیء قدیر، چی اللہ تعالی پا هر سیز باندی قادیر دی. نو ستا به می مدد کړی وو کنه. ما تا ته ویلی نه وو چې زمانه مدد وغواړه، زه ستا آواز اورم. تا ولی نه وی چې ای الله زما د پاره ګرانه ده، یا الله ما د خپل رحمت سره بچ کړې د دې فتنو نه، یا الله په خپل رحمت باندې ما په صحیح لاره باندې روان کړې، په صحیح لاره مې بوزي. په اصل کې مونږه هسې په قص جاړو، خو مونږه سیریس یعنی سنجیده نه یو. که چېرې مونږه سیریس وې نو مونږه به خامخا مدد غوښتو. هر کله چې د انسان سره څه شی نه وي او ضرورت یې، نو هغه غواړي چې دا سیستی ما ته خامخا میلاو شي، نو هغه بیا څنګه غواړي چې د چا اولاد نه وي؟ نو هغه د الله تعالی نه څنګه دعاګانې کوي د اولاد دپاره؟ چې د چا زوی نه وي، نو هغه د زوی دپاره څنګه دعا کوي؟ چې د چا سره نوکری نه وي، نو د هغه د روزګار دپاره څنګه دعاګانې غواړي؟ نو موږ د دغه تړپ او جذبې سره دعاګانې نه غواړو چې یا الله موږ په خپل دین باندې روان کړي، یا الله په دې لاره کې زما مدد وکړي. داسې بې قراري شته زموږ په دعاګانو کې؟ چرته هم نه. او دغه شان محنت شته دی د دې دپاره، ځکه چې موږ چرته د دې خبرې ضرورت نه دی محسوس کړی. که موږ واقعي د دې خبرې دپاره محنت او کوشش کولی، نو د الله تعالی د طرف نه به ضرور مدد راتلو. بیا یو بله ښکلې خبره ده په ایاک نستعین کې. په دې آیت کې الله تعالی ایاک نستعین خو اوی، لیکن دای اونوی چې په کومه خبره باندې مدد وغواړه. دای اونوی: یا الله، زستانه مدد غواړم. د سو مدد؟ آیا دا مدد د نوکرۍ دپاره دی، او که د نیک اولاد دپاره دی، د جنت دپاره دی، که د بخانې دپاره دی؟ نو په عربۍ کې یو قاعده ده چې یوه خبره بیان نشي نو په هغې کې هر څه راځي، یعنی د دنیا او اخرت په هر کار کې زستانه مدد غواړم. سبحان الله. نو هر کله چې تاسو دا ووی چې ایاک نستعین، نو د دې مطلب دا شو چې په هر کار کې تو د الله تعالی نه مدد غواړې، کو هغه دنیاوي کار وي او کو هغه د اخیرت کار وي. د دنیا په کارونو کې دې هم مدد وغوښتو چې کله تو د چا نه دعا کوې او یا ترینه څه غواړې، نو د هغو سره ستا تعلق نور مضبوط شي. چې کله تو خپل ځان د الله د در فقیر کړې، ملنګ کړې چې یا الله، زستانه غواړم، زتا ته دا فریادونه کومه، نو د الله تعالی سره ستا تعلق سیوا شي، زیات شي او هغو ته نږدې شي. مولانا رومي وایي چې تاسو یو بچی ته وګورئ چې هغه په هر کار کې خپلې مور ته ګوري چې دا به زما هر کار ټیک کوي. مور ته وایي: یا مورو، یا مورو، د دې پورې چې که بهر لاړ شي او څوک بل وړوکی تنګوي، نو دی وایي: هلی مورو. حالانکه هغو ته پته ده چې زما مور دلته کې نشته او هغه زما آواز نه اوري، نو زما مدد له به څنګه راشي؟ خو بیا هم هغه خپلې مور ته چغې وهي، په جړا جاړي. نو مولانا وایي چې مور خو هر ځای نه وي، د دې باوجود وړوکی چې دی، نو هغه خپلې مور ته آوازونه کوي په هر سخته او تکلیف کې. او ته د خالق کائنات بنده یې، او هغه هر ځای موجود دی او ستا آواز اوري، او ته دومره هم نشي کولی چې د هغو سره خپل تعلق د الله تعالی سره جوړ کې. څنګه تعلق چې د یو ماشوم د خپلې مور سره وي، چې هر کله په تا تکلیف راغی، کو هغه د وړوکي نه وړوکی تکلیف وي، کو د بوټ تسمه دې هم په کار وي، کو مالګې دې هم په کار وي، کو یخنی دی کیږي، کو ګرمی دی کیږي، کو تګی یې، کو اوږی یې، نو هغو ته آواز ورکه.
زموږ په ژوند کې خو هر وخت ضرورتونه وي، مشکلات وي، نو هر وخت داغونه غواړه. د دې سره به سوشي؟ دا د ټولو نه لنډه لار د الله تعالی ته د رسېدلو دپاره. د دې سره به دا تو الله تعالی ته نږدې شي. نو انسان دې د الله تعالی نه هر وخت مدد غواړي. تلاوت واورئ د دې سورت: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.